درنو دوستانو ستړي مشه دي ساتي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځنګړی توګه په ختیز ولایتونو او بیا په ننګرهار کې ورستوي ورختونو او طوفانونو تر 500 زیات کسان وژلي او لدرې سو زیات نورې ټپيان کړې دي په ننګرهار کې چارواکي وایي په ورستوي ورختونو او طوفانونو کې دغلته وڅلويخ کسان وژل شوې دي او د ټپيانو شمیر یوازې په ننګرهار کې لدرې سو پورته ویل شوی دا ننګرهار په دوو غونډوي ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا د سیلابونو لکبله د 15 کسانو د وشل کېدو او یو بل د ټپ کېدو رپورت ورکړل شوی بل په لو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوه خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړیدو ویره څرګنده کړې ده وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم بجاړي کړي هغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیايي کارکونکو د رسیدو او لنړیوالو ادارو سره د همغږي هم ویلې دي د طوفانونو او ورختونو په ورستیو کې په سیمه کې به ساري بلل شي بي او کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نړیوال اقلیمی بدلون هغه غیز دي چې قرباني عام افغانان ورکي په بغلان کې بیا یوې ترافیکی پیخي ولس کسان مړ کړي او څلور د شنورې ټپيان کړي د ولایت د امنیه کمانډاني رسنیو ته پیوی استولي بیان کې ویلي دي پیخدن سار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 1500 دوله مسافرون کې بس چپکېدو له عمل رامنځته شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې وژل شو کسانو کې دولس نارینه دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیخي ټپيان ولایتي روغتون ته انتقال شوی تر اوسه د پیخي علت څرګند نه دی خو خراب سړک او دا موټر چلوونکو به احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکی پیښو مهم لامل نه بلل کیږي همدارنګه په افغانستان کې لا لایسنس یا د موټر چلولو له جواز پرته موټر چلونه او د ترافیکی نخو نښانو نشټواله بل ستونزه ده چې په دې ترافیکی پیښوي ورسیات کړی دي نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسخور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود سردار محمد داود خان د کودتا لبریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته ویل چې دا کاری د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لرې کولو په هدف کړي د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د ترزوی سردارولي په غاړه و سردار داود خان د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 15 کلونو انکشافي پلانونو کار وکړ ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند د کمال خان بند او یو شمیر نور چې په دې ورستوي کلونو کې بشپړ شوي هغه مهال طراحي او ډیزاین شوی داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمنۍ وکړه خو د 1950 کال د سور په منیټه د خلق دیموکراتیک ګوند پرې کودتا وکړ چې په پایله کې د داود خان د کورنۍ خپل داود خان د کورنۍ لول لزغړو سره یو ځای ووشل شو په دې توګه افغانستان باندې د شوروي د یرغل لپاره لار پرانستل شو په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتی پوستي برید مرګ شو بلاړه ولې د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې نن سهار پر یوې امنیتی پوستي په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپيان دي امنیتی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي برید د ډیر اسمل خان په کلی شمولځي کې لیکي شوې ده د چارواکو په خبره دوه درې بریدګر وژل شوی تر اوسه کومه وسلوال ډلې د دې برید مسولیت نه دی اخیسته او د کینیا په پلازمینا نایروبي کې د 20 خزو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دا رویټرز خبري اژانس دا ریپورت په بنسټ دا درې د ښکلن مشکوک کس کولنس جومایسي خالص انمي کې د کس د 2022 کال رئیس د خپل خزي په ګډون 20 خزي وشري خبرونه مولا ازادي رادیو نو باوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او معلومات لرو په افغانستان کې هغه سیلابونه ورختونه او طوفانونه چې د تیر کال د وری له میاشتې راش پیل شوې دي لا هم دوام لري لا هم قربانیان اخلي او تازه په ننګرهار کې شدید ورختونه او طوفانونه خلکو ته درنه مرګ ژوبله ولیده په دې اړه ریپورت سربیره د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې وکړو اشورا چې د ګڼ نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه افغانان په ځنګلو مراسمو مانځي نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت د ماتم مراسم تر سره شوې دي خو په محدودیتونو کې په دې بم ریپورت ولرو. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متره مربع ته لوړ شوی. دا موضوع هم سیړو کتر پای را سره وایي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې تاندې څانګې پروګرام مهیروي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شو بلاړول. چارواکو ویلي د تیرې ورځې شدید طوفان یوازې په ننګرهار کې تر وسل ویختو زیات کسان وژلي او تر 300 زیات نورې ټپیان کړي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړي دي. له نورستان څخه هم د سیلابونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د وختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر څلوېښت تنو ته رسېدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې 350 تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج موږ ته رسېدلي دي تر څلوېښت پورې شهیدان شوي دي. شاید چې دا تعداد زیات شي تقریبا تر درنیسو پورې او زخمیان دي. مالی ځان خو تقریبا هم ډېر زیات رسېدلی دی ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګه هندوانې او نور پسندونه دي چې هغه ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه ورښتونو او بادونو له امله د څلوېښت تنو مړینې تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې دا مهال د مړو شمېر اووه څلوېښت ته لوړ شوی او ښایي د قربانیانو په شمېر کې لا زیاتوالی راشي ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمېر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاکه پراته وو بېخي سرپنانه له رپورټې مغورځېدلي دي.
خلق وايي په دې پیخه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسود ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د وو خویندو یوازینې ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی وو. د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسېدلی خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه یې ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناه ونه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسؤلینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسېدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه شپېته ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخابره مخابراتي ستنه نړیدل چې لاملې د ننګرهار په ډېرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. اخوا په درې نورو ختیځ ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل تنې ټپي کړي دي. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ او رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. تیر ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
سنتو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی څو شپې مخکې می د سیلاب زپلې یا طوفان زپلې سیمې لا یو وسیدون کې سر خبرې وشوي او لاغه مې پختل چې څه پیښ شول او څه رامن څه شول.
سلامونه نیک هل احترامات. دا سرخود لسوالي مربوط شکرلان مرتیا سنگ کله سیاسنگ شکرلان مر او د خروټی کله د ډیر زپلې ده. پرون خو ځوانان کور په کور ګرځي دا او بس ځوانان جګول او هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې وو. نو پرون تر ماسخوتنه پورې بیا خلک ګرځې د مړې او زخمیانې را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده او نور لا بس تر اوسه زخمیان شته دي. نو د هغوی معلومات نشته چې څوک به رغېږي او څوک به مري. نو تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي او د مرستو په حال کې. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی. سیمې تقریبا دا د سرخود ولسوالۍ مربوط دغې نه را دېخوا ککړک ورته وایي د هغې نه را دېخوا نو مکمل دا سیاسنګ ورته وایي. بیا شکرلان عمرې همداسې رینګ روډ خار خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې ځپلی او سرخود رسالې مربوطې لاندې دغه کلي چارباغ دی ډېر ځپلی دي. نور خوا ته انشاءالله چې دونه زیان نه در رسېدلی خار کې اخوا دېخوا او ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې سیاسنګ او لاندې چارباغ دغه ساحل لږ ډېر ځپلی مړې هم لري او زخمیان هم لري. کورنې خلکو ته ډېر وران کړي دي، لاندې کومکونه کړي دي، خلک تللي وو چې سړک سره نږدې وو. آبادي سره دې ساحو ته څوک نه دي راغلي، دا وغیرہ ساحه ده یوه دښته وه. نو دلته بیا ماښام کې صرف سره صلیب والا راغله وګرځېده بیرته لاړه. هغې وخته پورې موږ کورونه خلک راایستلي وو. یعنې موږ خپل لیدلو سترګو حال و چې موږ خپله لاړو. زه خپله په کور کې بند پاتم سره د ماشومانو. موږ د خپل د کور چاتیم الوزولی، دیوالونه یې غورځولي چې په هغې ټیم کې زه ووتلم. نو خلک لګیا وو په یو کور کې بوخت و چې زخمیان راایستل. تقریبا 14 نفره ورلاندې په 14 کې بیا درې ماشومان وو، هغه شهیدان سو او باقي نور چې دي هغه ټول بیا زنانه وو غټان وو، هغه زخمیان دي، هغه اوس ښه دي انشاءالله. نور داسې کور په کور معامله والا زخمیان لري، زیاتره مړي لري او ځپل شوي ډېرې دي.
د سیمې یو اوسیدونکی چې د سیلاب ځپلې سیمې حال راکوو، البته دا کس چې وو د ککړک سره نږدې د یوې سیمې حال راکوو، خو د طوفان او سیلاب او ورښتونو زیانونه پراخ دی او د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه او مال زیانونه اړولي، درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کسانو سره خبرې کړې دي، کسان بیلابیلو مرستندوی ادارو ویلي دي چې دوی مرستو رسول لپاره یا د ژغورنې لپاره ټیمونه استولې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې کوندې له چا یې مرسته ترلاسه کړې ده. ګڼ خلک په خیمو کې دي او همدارنګه بې سرپناه دي چې په عاجله توګه د څښاک اوبو همدارنګه سرپناه او خوړو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اشورا چې د غنو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیا مذهبي افغانان په ځنګړو مراسم لمنځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو له د حکومت لخوا محدودیتونه لګیدل دي. نور حال به د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې وره.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه دن لمانځي. د مزار شریف خاری یو اوسیدونکی اسد الله ازادی رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه روزه کلا هم مردم مشعل تشهد در مزار که بود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکی خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خدا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت ده، بل څه کال هر څوک په خپلو تکی خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمه وی اوسیدون کې هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، سه خپل چې نن نه وځو ماتونه باندې ګرځېدلې يم. په هیڅ کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت اوسیدون کې فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلې دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړي چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول شوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیخانو او سقاخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب و افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د سازمان په خپل ایکسپانډ لیکلي په دې تړاو تر اوسه نږدې 3,55,000 لاسلیکونه راټول کړی چې په خبرې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړي بیل کې ښکارندوی کوي. عبد سپوږمۍ پرې تفصیل لري.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کېږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی درې لکو څلور دیرش زر او اته سوه او څلوېښت لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي. د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا درې کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یو بل کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارې شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خوان چیرته ده؟ یو شزینه ده ورور نه لري، خوان نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوقی
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه په قطر کې د دوه درېمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
دنجونو په شونځي کې دا اول سنځ نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. د ورځې له خوا په لنډو صفه اوریدل کیږي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیډ وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو ایس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2023 کال په لومړی پنځو میاشتو کې موږ نږدې 565 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي، چې دا د افغاني غالۍ او د صادراتو په برخه کې 150 زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ به هر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وي. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل سو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوب سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي، خو له هغو پروژو څخه چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوې وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالۍ او د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیرای پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دی داخلي وسیله لري. خو په وطنی غالۍ هغه کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي.
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي، دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي. په همدې حال کې د افغاني غالیو او ټغرونو اوبدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان بازارونو ته د ترکیه او ایراني غالیو د وارداتو مخه ونیسي. دوی وایي په دې سره به د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د افغاني غالیو او ټغرونو پیر او پلور به زیات شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره په افغانستان کې د ماخام نه نیمې بجې کېدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې 30 کسان وژل شوي او 300 لیرې ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو غونډیو ولایتونو کې نړو لقمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل په لور د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په وی خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړیدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکی پیښه کې 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه حکومتدانۍ رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 د ډوله مسافر وړونکي بس د چپاکېدو له کبله رامنځته شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاغ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده. له نن څخه یو 50 کال وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته ویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د ثور په اومه نیټه د خلق د ډیموکراټیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له ولس کړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یو امنیتي پوستي برید مرګ جوړ لاړول دي. خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې نن سهار پر یو امنیتي پوستي پوستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رډیو ته ویلي برید په ډیر اسمل خان کې په د شموزي کلی کې شوی دي. دا چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل چې د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زون تل کی پتوګه د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سوم بعد دغه نه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می زده کړه مې د سینه می پاتې شي د جون نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه مې ذکرل.
جنوی چې دوی تاس دا کړی تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي. په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسیږي، ځکه دا حالت تیرېدونکی دی. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی. د طالبان حکومت افغان جونیورنه به برخې کړی دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په خوانځیو او پانتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کیدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی د څو چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تیر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تیریږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان نجلۍ په توګه ماته د ژوند تر ټولو مهمه برخه ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې وو، هغه د ژوند کوم هدف مې چې وو، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو درس د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې وو، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل عندي، یعنی یو امید مون به درس ویلې. لکه هغه ټول موږ ناخستل شوی دی، موږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درګیر شوی ده. موږ تر اتانه کوي چې موږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم موږ فارغ شو، موږ به پانتون ته څوک پرېږدي کنه. دا امید موږ ته نه ده پاتې، شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د موږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړې د دوه کلو کې حتماً مساعده کېده، نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي، نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د یو انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورو نجونو ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب وي، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانگزی وای چې لز دکړو څخه دین جنول لري پاتې کېدلو دوی لنور کورنۍ او ټولنیز ستونزو سره هم مخ کړی دي.
زه خپل درد یې کوم او کله کله زمیخي تماسون تلم دي وای جواب نه ورکوم. د مونږ دوستان دي، د مونږ خپلوانان دي، جنې دي چې په انټون او له درسو پات سوي دي، یعنی سخت او بحران کې دي، یو د سي وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې سوي او هر یوې سرڅغږيږي پویږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیان نه ست دي، دا جنې د پیسو په مقابل کې خرڅول کیږي، حضور او ودو نه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه او ایت داول یو امید د طالبانو د نظام له خدوت نه ورکول کیږي. د غو ځوان انجونو ته څه کول پکار دي چې اقل خپل صحت دوی خو ساتي رواني مشکلاتونه لک خوندې ووسی؟
باید یو انسان خپل ځان ته لک توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کې خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي، کوم امکانات چې په لاس کې دي لغنه باید ګټه واخلي. مونږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولای د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې د لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول سوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی دغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل ښځو ته څومره حق ورکړی، اوس پارکونه پیبند، مکتبونه بند، کار بند. نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي، څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د وسکل پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع مونږ او تاسو لکه چې څو وخت مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړه چې دا مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېناوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده. امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کې جنو پر مخ دي تحصیل دروازې خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو سره خبرې کوي چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروف وي، که کور ته به هم راغلې، د کور کار به ولاغې، وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروف وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېده بند شي، بیکار شي، بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي، هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه وز ډیری افغان انجونی ټول خنځو پاتې دي. دا د هر افغان انجنې وهله وای وارزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې وس هغه په کور باندې ناستې دي، هغه د هیل ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا د سموزو نه د چیوازې زوی وایم تی وای یو بل وای چې هغه رواني ناروغي اخته دي. یو څوک افغانستان کې مداوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې انجونې دي او هغه همداوس همدغه حالت سره مخ کی دي. سید ازوان ان زدان مې مچالکان بنوې مخالکان هم بختي ولغه بیرون تل شي ازادانه ګرځدل شي لملګرو سره له دوستانو سره یو چی تلاش بندار وکړي نو ولنجونې بچيري لاړ شي. هغه هم دا اوس کورو کې دي بچارګاني او هیڅ لار نه لري چې مثلا د هلار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازنه هله ورزو همدغه وا چې سهار بروان شي کونځي ته بلاړ لیل ته به ملګری ولې د استادان ویولې دي درس ویولو او اندې ته یو امید وو. اوس دوی هرڅه د غلا سور کړی دی او پرواني له حساب باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت کوم دسی دوام وکړ، دا څومره بد پایلې درلودلې سي، ځکه ار څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غاک پورته کړل، هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنکړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېر ناوړې کړنې او پدې دېشته ده. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېر فیصدي لوړ وي چې مونږ باسواده د خلکو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولی لرو، پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بي سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو ریپورت پی جوړ کړئ، نو هغو به تاسو تمدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمن په ډیر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې وادنی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولله دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سیده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ، هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولی که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جګی شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بیچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چیرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان څکه
ولېسي؟ فرشت جان، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زنه ورکوم، ولی واځي کې د الکانو مثال زورکمه، په دغه ورسته یو دوه درې کلونه کې ان ټولم دغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي بیرون ووزي، حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند، خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هیڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خوا ته راشي. خپله ځوانان امید شوي دي، او کله چې ځوان امید شي، هغې ته کورنۍ ورتر غاړه ده، اولاد ورتر غاړه ده، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کېږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرودونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې دي، چا خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمنې او میرمنې هم دغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نیوي، نو هغه کانفرنس بخي خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان رااله درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویشت دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي خواتلي دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه، هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او مونږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده، ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاري پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلې، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسې چې دا تیاری پسیر نهسته.
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
سوکرا کاندی دنیا اقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا غلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم کم پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری پلیار و مخت زیر یما رحمان کمت سوپا امیر ایش میری امیر یما
فقیر ایش میری فقیر یما پسیدک باند نور دربستای لیدے چاچ درود پا پاک نبی باندی ویلیدے چاچ پسیدک باند نور دربستای لیدے حغ منزل منزل ترسی دلیدے حغ منزل منزل ترسی دلیدے سلیدے